وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. قدرمن دوستانو، زما جملنده او زما د نور همکارانو سلامونه وملي. په دې یو ساعت خبرونه کې مو هر کله کو په دې کې اوري چې افغان ولسمشر اشرف غني وای افغان ولسلا هم له فساد څخه رنځوري. همدارنګه د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د خیبر ایجنسۍ په جمرود کې د یوې حکومتي ودانۍ مخې ته نن انتحاري برید لږ تر لږه درې کسان وشلي او څه د پاسه 50 تنه نورې ټپیان کړي. او د ازبکستان جمهور رئیس په خپل هیواد کې د کوم بهرني دولت پوځي اډو ته د ځای ورکولو احتمال لري ګڼلی دی. مخکې له دې چې د سیمې او نړۍ خبرونه درته وړاندې شي، په مو کې د افغانستان اړوند خبرونو ته له سید کمال شارف نه اورو.
په سر کې د خبرونو سرچکی، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د افغان حکومت یو شمیر محدود چارواکو د افغانستان شهرت ته زیان رسولی او دغه هیواد نړۍ ته د یو مفسد هیواد په توګه معرفي کړی دی. د هلمند امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د غوث ملاتړ ماموریت د ځواکونو په هوایي عملو کې ګڼ شمېر وسلوال مخالفین وژل سوي دي. او په شمال کې د ازادو خبریالانو ټولنه وایي چې په روان کال کې په بلخ کې د ژورنالیستانو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې 80% زیاتې سوي دي. د خبرونو تفصیل، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د افغان حکومت یو شمیر محدود چارواکو د افغانستان شهرت زیان رسولی او دغه هیواد نړۍ ته د یو مفسد هیواد په توګه معرفي کړی دی. ښاغلی غنی نن د هیواد دینی علماو سره د فساد په وړاندې په یو ملي غونډه کې ټینګار وکړ چې یو هیواد هم د اداري فساد له لارې پرمختګ نه دی کړی.
یو محدود ادا چارواک دی او یو محدود ادا قاچاقبران دی چې د دې ولس شهرت خطر ته اچولی. او ولس دا باید ونه مني.
ولسمشر غنی ویل چې هیڅ یو دولتي چارواکی دا حق نه لري چې د خلکو د کارونو د ترسره کولو په بدل کې رشوت واخلي. هغه هم دارنګ زیاته کړه چې د هیواد د عوایدو زیاتوالی د اداري فساد په مخنیوي پورې تړلی دی. د هلمند سیمه چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د غوث ملاتړ ماموریت د ځواکونو په هوایي حمله کې 50 وسلوال مخالفین وژل سوي او 14 نور ټپیان دي. د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ امنیه قومندان عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل چې دغه وسلوال په ندالي او ګریش ولسوالۍ کې د تیرو دوو شپو په عملیاتو کې وژل سوي دي. نوموړي زیاته کړه چې دغه هوایي حملو کې د وسلوال طالبانو مشهور سیمه ییز قومندانان هم وژل سوي دي. وسلوال طالبانو تر دا مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي. د غور ولایت د ابتدایي محکمې مسلین وایي چې په دغه ولایت کې د نامشروع اړیکو په تور نیول سوی هلک او نجلۍ د هیواد د نافذه قوانینو له مخې په درو وهل سوي دي. دغه هلک او نجلۍ چې ویل کېږي د نامشروع اړیکو په تور نیول سوی وو، د دې ولایت د ابتدایي محکمې لخوا 13 ورځ په مهزر کې سلسله درې ووهل سول. د غور د ابتدایي محکمې مشر قاضي عطا محمد فاروقي ازادي راډیو ته ویل چې هلک خوشی سوی او نجلۍ د محل د ښځو لپاره په امن کور کې ساتل کېږي. د نشي مواد په وړاندې د مبارزې وزارت په هیواد کې په نشي موادو داخته کسانو پر زیاتېدو اندېښنه وښودله او وایي چې د دوی د نوي سروې له مخې تر 3 میلیونو زیات کسان په نشو اوروش دي. د نشي مواد په وړاندې د مبارزې وزیر سلامت زمینن په کابل کې په خبرې ناسته کې د نشي موادو د مخنیوي په برخه کې د دینی علماو پر رول ټینګار وکړ. په دغه ناسته کې دینی علماو د نشي موادو د مخنیوي په برخه کې خلکو ته د عامه پوهاوي په برخه کې چمتووالی وشود او زیاته کړه چې په دې برخه کې به هیڅ ډول مرسته ونه سپموي. او په شمال کې د ازادو خبرالانو ټولنه وایي چې په روان کال کې په بلخ ولایت کې د ژورنالیستانو په وړاندې د تاوتریخوالي په پیښو کې 80% زیاتوالی راغلی دی. د دغه ټولنې مشر ګلابشاه ازادي راډیو ته وویل چې تیر کال په همدغه موده کې د خبرالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 8 پیښې ثبت شوې، خو په روان کال کې تر دا مهاله د تاوتریخوالي 14 پیښې ثبت شوې دي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه سلطان محمد وړاندې کوي.
د خیبر ایجنسۍ په جمرود کې د یوې حکومتي ودانۍ مخې ته نننی انتحاري برید لږ تر لږه درې کسه ووژل او څه د پاسه 50 تنه نورې ټپیان کړل. د خیبر ایجنسۍ د ادارې یو چارواکي شهاب علي شاه د فرانسې خبري اژانس ته وویل په مړو او ټپیانو کې دولتي ملیشي هم شامل دي. طالبانو د دغه برید مسؤلیت په غاړه اخیستی. د ازبکستان جمهور رئیس په خپل هیواد کې د کوم بهرني دولت پوځي اډو ته د ځای ورکولو احتمال لري وګڼه. اسلام کریموف د هیواد خپلواکي د 24مې کالیزې په مناسبت نن په تاشکند کې وویل چې د ازبکستان وسلوال ځواکونه له هیواد بهر په هیڅ کومو نظامی عملیاتو کې برخه نه اخلي.
پنځو ورځې مخکې امریکا ویلي وو چې له تاشکند یې غوښتي چې د اسلامي دولت ډلې خلاف یو بین المللي ائتلاف کې شامل شي. چین د دوهمې نړیوالې جګړې د پای د کلیزې لپاره لویو مراسمو ته تیاری نیسي چې د پخواني شوروي اتحاد او آسیا مشران به پکې برخه واخلي، خو د لویدیځو هیوادونو چارواکي پکې ګډون نه کوي. بیجنګ دغو مراسمو ته چې د راتلونکي پنجشنبې په ورځ ترسره کیږي خپل سلګونه زره هیوادوال ګمارلي دي. جمهور رئیس شي جینپینګ په دغو مراسمو چې جمهور رئیس شی جینپینګ په دغو مراسمو چې د دوهمې نړیوالې جګړې د پای د اویاومې کلیزې په مناسبت ترسره کیږي مشري وکړي. په پوځي رسمي گذشت کې 2000 چینایي عسکر برخه اخلي او هغه یو اندازه وسلې هم نندارې ته وړاندې کیږي چې خپله چین جوړې کړې دي. د روسیې په شمول د یو شمېر هیوادونو تقریبا 1000 کسه بهرني عسکر هم په دغو مراسمو کې برخه اخلي. تمدا چې د روسیې، قزاقستان، تاجکستان، قرغزستان، ازبکستان، پاکستان او بیلاروس مشران په دغو مراسمو کې برخه واخلي. د بوداپست د اورګاډي لوی اډې څخه ځکه ټول خلک وستل سول چې سلګونه غیر قانوني کډوال یو ګاډي ته وروختل. د اډې چارواکو موبایل تر بل اعلان پورې به کوم ګاډي د اډې څخه نه ځي او نه به ورته راځي. ملګری ملتونه وایي د سپوږمکۍ تصویرونه ښیي چې د سوریې په تدمر لرغوني ښار کې یوه د 2000 کلن اوبخۍ یو 2000 کلن زوړ معبد نړول سوی دی. مخکنیو رپورټونو د تېر یکشنبې په ورځ په دغه معبد کې د یوې چاودنې خبر ورکړی و. د اسلامي دولت ډلې په تېرې مې میاشت کې دغه سیمه لاندې کړه. او سارنوالانو د مسکو له یوې محکمې وغوښتل چې 15 کسه روسان ځکه هر یو په 3 کاله بند محکوم کړي چې د ستالین د دورې د یو آسمانڅکي ودانۍ د پاسه د شوروي اتحاد د زمانې ستوري یې د اوکراین د بیرغ په څیر شین او ژیړ رنګ شوی و. کرملین ته نږدې د دغې ودانۍ د پاسه یوه اونۍ مخکې د اوکراین یو بیرغ هم لګول شوی و. سارنوالانو پرون غوښتنه کړې وه چې د تورنو کسانو څخه یوه ښځه ځکه باید په تعلیقي حبس محکومه شي چې بارداره ده. په هغې او درې نورو کسانو تور لګول شوی چې د دغې 160 متره اوچتې ودانۍ د بام څخه یې د پاراشوټ په وسیله ځانونه راوغورځولي چې دغه بیرغ او ستوري ته د خلکو پام ورواړوي. 15 کس په دې تورن دی چې د ودانۍ د پاسه یې ستوری رنګ کړی او بیرغ یې اوچت کړی دی. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ ویب پاڼه کې هم وګورئ. ازادي رادیو ډاٹ کام مو دا ویب پاڼه پاته ده. دا د خبرونې په پاتې برخه کې دا ریپورتونه او موضوعات لرو. ولسمشر غنی وایي افغانستان لا هم د اداري فساد سره مخ دی او خلک د اداري فساد نه رنسوړي. په دې اړه د ولسمشر څرګندونې درته په یو رپورټ کې دراوړول دي. مهم خبره و چې د افغان ولسمشر لومړي مرستیال جنرال دوستم له ملګرو ملتونو د امنیت له شورا وغوښتل چې پر پاکستان له دې عمله فشار راوړي چې نوره افغان وژنه بس او د ترهګرو له ملاتړه لاس واخلي. په دې اړه به یو رپورټ ولرو چې د خوست امنیتي چارواکي وایي په دې ولایت کې په بیلابیلو سیمو کې 100 کسان د جنایي جرمونو په تور نیولي او دا مهال د کشفي او عدلي ادارو لخوا تر پښتنو او ګوربېګنو لاندې دي. پرون له پناه غوښتونکو ډک اورګاډی د استرالیا پلازمینې ته ورسېدل. په دې موضوع چې په اروپا کې د کډوالو بحران کومه خوا روان دی رپورټ لرو. د پاکستان په اړه به په یو تازه رپورټ کې تاسو له هغه چاودنې خبر کو چې نن د خیبر ایجنسۍ په قبایلي سیمه کې شوې ده او مرګ ژوبله یې اړولې. که وخت نور رپورټونه هم لرو. ازادي او اورېدونکي او د انصاف په لټه پروګرامونه هم له یاده مه باسئ. دا ازادي رادیو ده. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي چې افغان ولس لا هم له فساده رنځوړي. ښاغلي غنی د اداري فساد پر ضد د مبارزې په ملي کانفرنس کې د دې پدیدې له منځه وړلو کې د دیني عالمانو پر رول ټینګار وکړ. وی ویل چې پر ضد باید سخته مبارزه وشي. ولسمشر غنی همداراز ویل چې افغان حکومت د اداري فساد د له منځه وړلو لپاره هڅې چټکې کړي خو دا مبارزه یو څه وخت نیسي. صفي الله ستانکزی په دې اړه له کابله رپورټ راکوي.
په افغانستان کې اداري فساد ښایي له جګړو وروسته د افغان ولس د زوریدو او ستونزو دویم ستر لامل وي. افغان ولسمشر وایي چې د اداري فساد د موجودیت له امله بېوزلو افغانانو په میلیاردونو ډالره تاوان ورکړی دی او لا هم دغه پدیده د دوی ژوند له ننګونو سره مخ کوي. محمد اشرف غنی د سې شنبې په ورځ د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره د دینی عالمانو ملي کانفرنس ته وویل چې د فساد په له منځه وړلو کې باید دینی عالمان خپل رول ادا کړي او ټول خلک ورسره د مبارزې لپاره وهڅوي.
برای مبارزه با این پدیده شوم
غلی غنی وایي له دې شومې پدیدې سره د مبارزې په خاطر یو ملي سراسري جهاد ته ضرورت لرو. په دې برخه کې غواړم له دینی عالمانو څخه مننه وکړم چې دې مهمې موضوع ته پام شوی او ورنه غواړم چې زموږ مسلمان خلک د دې برخلیک ټاکون کی جهاد په خاطر وهڅوي. دولت هم په ټول توان سره په دې لار کې له دینی عالمانو او خلکو سره ولاړ دی.
کنار علماي کرام او مردم خود قرار دره.
افغان ولسم شر خبرداري ورکړ چې په فساد کې ښکیل لوړ پوری چارواکي بل خپل دندو لري او هم به ورسره جدي چلند وشي. خغلی غنی ویل چې ناسم قراردادونه د جایدادونو غصب، ناامنی، قاچاق، د قانونو لوټ او کیندنه، ناسم بانکداری نظام او په دولتي څوکیو کې د مقرره یو پروسه هغه وو او عامل دي چې په افغانستان کې اداري فساد ته پراخه زمينه برابره کړې ده. د افغانستان جمهور رئیس په داسې حال کې اداري فساد د نظام په وړاندې یو جدي ننګونه بلل چې افغانستان له څو کلونو راهیسې د اداري فساد په برخه کې په ټوله نړۍ کې په لومړیو هیوادونو کې شمیرل کیږي. افغان ولسمشر ویل چې د حکومت له پیله تر دې دمه درې نیم سوه قراردادونه کتلي چې د څېړنې په نتیجه کې 3.5 میلیارد افغانۍ سپما شوي او لسګونه قراردادونه هم د فساد د موجودیت له امله یا ځنډیدلي یا لغوه شوي دي. محمد اشرف غنی ویل چې افغان حکومت له فساد سره د مبارزې لپاره کلکه اراده لري خو دا مبارزه یو څه وخت نیسي.
آیا هر افغان ته د شرم ځای نه ده چې هر کال ټول نړۍ وایي چې افغانستان له فاسد ترین هیوادونه ده؟ ایمو خلک فاسد نه دي، ایمو علما فاسد نه دي، یو محدود اده چارواک دي او یو محدود اده قاچاقبران دي چې د دې ولس شهرت خطر ته اچوي. له فساد سره مبارزه د دولت یو اصلی وظیفه ده. موږ د دې تباکون کې ناروغي د ختمی دول لپاره ځینې اساسي اقدامات پیل کړي دي چې طبعا پوره تطبیق یو څه وخت او زمان غواړي.
افغان ولسمشر د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې د دینی عالمانو له ملي کانفرنس څخه وغوښتل چې د فساد پر ضد مبارزې په خاطر خپل وړاندیزونه او طرحې د ته وسپاري. څېړونکي وایي دا چې لا هم په وړو او لویو ادارو کې فساد موجود دی، که افغان حکومت د دې پدیدې د ورکولو لپاره خپلې ژمنې عملي نه کړي، خلک به له حکومت واټن واخلي.
نجیبه نوشابه د افغان فزو حال د خزو په جبه.
سلیقه و آرایش زنان چی تأثیر بر شخصیت و زندگیشان داره؟
تاسو په دې اکله څه نظر لری؟
د خزو غږ له آشنا رادیو نه سه شنبه شپه 8 بجې نجیبه نوشابه له امریکا غږ نه. د تماس شمیره 0190 00 اویا. امریکا غږ آشنا رادیو.
دوستانو د امریکا غږ آشنا رادیو دا یوې خبرونه خبرتیا مو وریدا، تاسو موږ غږ له ازادي رادیو ناوړی. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په همدې سپو هر ورځ د ماخام لوونه د سهار تر پورې خبريږي. اوس د ازادي رادیو اوري او زموږ خبرونه د سهار لوونه د ماخام تر پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ سپه 12 شپږ نوي اوریدل شي. د افغان ولسمشر لومړی مرستیال جنرال دوستم له ملګرو ملتونو د امنیت د شورا نه غوښتي چې پر پاکستان د لدې عمله فشار راوړي چې د پوینا نور افغان وژنه بس او د ترهګرو له ملاتړ لاس واخلي. ښاغلی دوستم دغه څرګندونې تېر شپه ناوخته د نوموړي د خرغلاس په مناسبت په کابل کې په جوړ شوې غونډه کې کړي. زموږ همکار اجمل تورمان په دې اړه له کابل تفصیل لري.
د نور افغانانو په شان د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم هم پاکستان پر افغانستان کې د ناامنیو او بدبختیو لامل ګڼي. جنرال دوستم چې دوشنبه د شپې ناوخته په پوځي جامو کې په ټانک سپور د شمال له جګړې راستون شو، په کابل کې خپلو هر کړي کوونکو ته په خطاب کې پاکستان د ترهګرو ډلو په ملاتړ تورن کړ. دوستم دې مسلې او په امریکا کې د ترهګرو لخوا د سپتمبر 12 نیټې د عملي پلانولو ته په پام سره د ملګرو ملتونو د امنیت له شورا وغوښتل چې باید دغه هیواد تور لیست ته وغورځوي.
چرا پاکستان ایره نمیگه کی؟
ولی د پاکستان د بشر د حقوقو د ناقضینو تور لیست ته نه غورځول کیږي او فشار پرې نه راوړل کیږي. زمو غوښتنه د ملګرو ملتونو د امنیت له شورا څخه دا ده چې پر پاکستان فشار راوړي او لاسي د ترهګرو لملاتړ را لاند کړي.
جنرال دوستم چې په دې وروستیو کې شمالي ولایت فاریاب او سرپل ته د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په نیت د ده په وینا د ولسمشر غني په لارښوونه او د افغانستان د امنیت شورا په مشوره تللی و، تر یو لړ بریاو وروسته تیره شپه بیرته کابل ته راغی. د ښاغلي دوستم په وینا کې د جګړې مشري نه وه کړې، فاریاب به د وسلوالو مخالفینو لاس ته لوېدلی و او کندوز، بدخشان او بلخ ته هم جدي ګواښ مخ و. د ولسمشر لومړی مرستیال وایي چې د جګړې پر مهال یې د پاکستان د استخباراتو یو شمېر لوړپوړي چارواکي داعشیان او چیچنیایان له پښو غورځولي دي. خو د ده په وینا دا ورته معلومه شوه چې د افغانستان د خلکو اصلي دښمن د پاکستان د استخباراتو اداره ده.
ما با داعش می جنگیم، ما با پاکستانی،
موږ د داعش پاکستانیانو او ایس آی سره جګړه کوو. دا خبرې هوایی نه کوم. له کلونو را پخوا دوی زموږ هیوادوال او مشران شهیدان کوي. زموږ د ټولو دښمن همدا پاکستان او ایس آی دی.
خاغلی دوستم وویل چې د سې شنبې په ورځ به په فاریاب او سرپل کې د یادو عملیاتو راپور د افغانستان امنیت شورا ته وسپاري او که ولسمشر اجازه ورکړه نورو ولایتونو ته به هم ولاړ شي. د ولسمشر لومړي مرستیال دغه شان داعش یوازې د افغانستان لپاره ګواښ نه، بلکې د سیمې او نړۍ لپاره په ځانګړي ډول منځنۍ آسیا او روسیې لپاره ستر ګواښ وبللو. جنرال دوستم له روسیې وغوښتل چې په دې برخه کې د چوپتیا پر ځای د افغان ځواکونو د تجهیز په برخه کې مرسته او په دغه مبارزه کې د دوی ملاتړ وکړي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو افغان کارپوه حاجي سید داود وایي تر کومه چې افغان مشران د سولې او جګړې په اړه یو واحد دریز ونه لري، پاکستان به د دغه هیواد د نامنه کولو او په کورنیو چارو کې لاسوهنې ته ادامه ورکړي. د ښاغلي داود په وینا په دې صورت کې به د ولسمشر د لومړي مرستیال او یا بل هر چارواکي هڅې د ترهګرو د مخنیوي په هدف بې اغېز وي.
د افغانستان په دولت کې د نظر یووالی وجود نه لري. پاکستان هغه وخت کې
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د اسلام آباد او کابل ترمنځ اړیکې د پخوا په شان تاوده نه دي پاتې، پاکستان لا تر اوسه د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د وروستیو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو په تېره کې د دغه هیواد چارواکو له ترهګرو څخه د ملاتړ هر ډول تورونه رد کړي دي.
ازادي راډیو له ونه تر وو وورزی پونه کی
افغان پولیس تصویر ما د خبر جنسی د قبایلی سیمه په جمرود سیمه کې د پیښور تورخم پر لوی لاره د سیمه د سیاسي دفتر د مرستیال مشر د دفتر مخې ته ځانوژن کې حمله شوې. په نتیجه کې د چارواکو په وینا تر دې د ملک تر لږه څلور کسان مړه او شپږ پنځوس نور ټپیان شوي دي. زبیح الله شفق له پیښوره په دې اړه رپورټ لري.
د خبر ایجنسی ځای امنیتي چارواکي وایي د ځان مرګې برید د سې شنبې په ورځ د ایجنسۍ د سیاسي استازي د مرستیال فهد وزیر دفتر مخې ته د خاصه درد ځواکونو پر موټر شوی چې په نتیجه کې تر دې دمه لږ تر لږه څلور کسان مړه او د ماشومانو او ښځو په ګډون پکې شپږ پنځوس نور ټپیان شوي دي. د چارواکو په وینا په وژل شو کې د امنیتي ځواکونو د سرتیري او دوه ملکي وګړي شامل دي او زیاتوي چې د پیښې ټپیان یې د جمرود دولتي روغتون او د پیښور حیات آباد میډیکل کمپلیکس ته لېږدولي چې د ډېرو روغتیایي حالت پکې د اندېښنې وړ دی او ښایي د مړو شمېر پورته شي. د خبر ایجنسۍ سیاسي استازي شهاب علي شاه د پیښې په ځای کې له رسنیو سره په خبرو کې وویل ځانمر کې بریدګر غوښتل چې د سیاسي دفتر د استازي فهد وزیر دفتر ته ننوځي، خو د کلکو امنیتي تدابیرو له امله پر دې ونه توانېده او د دفتر په دروازه کې ځان د خاصدار له موټر سره نږدې والوځاوه. زموږ ځواکونو سیمه محاصره کړې او تلاشي عملیاتې پیل کړې څو بله کومه ناوړه پېښه رامنځته نه شي. په جمرود بازار کې د سیاسي دفتر د مرستیال مشر دفتر مخې ته تر ځانمرګې برید وروسته د پیښور تورخم لویه لار د موټرو په مخ تړل شوې، ملیشه ځواکونو سیمه محاصره کړې او تلاشي عملیاتې هم پیل کړي دي. که څه هم د خبر ایجنسۍ ځایي چارواکو په دغه برید کې څلور کسانو د وژنې پخلی کړی، خو د پاکستان دولتي تلویزیون بیا د مړو شمېر پنځه ښیي. خبر ایجنسۍ افغان پولیس سیمه پرته قبایلي سیمه ده چې له ننګرهار ولایت سره نښتې اوږدې پولې لري او پاکستاني پوځیانو په کې د تېر کال د اکتوبر میاشتې راهیسې د خیبر یو او دوه په نامه پوځي عملیات پیل کړي او د سلګونو ترهګرو د وژنې او د پراخو بریاوو دعوې پکې کوي. له بلې خوا د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې په جمرود کې د سیاسي استازي د مرستیال دفتر مخې ته د ځانمرګي برید مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان منلی دی. په دې وروستیو کې د باجوړ، خیبر او جنوبي وزیرستان په قبایلي سیمو کې پر امنیتي ځواکونو، قبایلي مشرانو، د امن لښکر پر غړو، ښوونځیو او دولتي ودانیو بریدونه په داسې وخت کې ډېر شوي چې پوځیانو په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات پیل کړي او د ترهګرو د نیټورک د ختمولو دعوی کوي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان صدراعظم، ولسمشر او نورو سیاستوالو په جمرود کې ځانمرګي برید غندلی او د سیمې امنیتي چارواکو ته یې د بیړنیو تحقیقاتو امر کړی دی.
افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټي مشر وایي چې د ورزش د ودې او پراختیا لپاره به خپلې هڅې پراخې کړي. د دې کمیټي رئیس جنرال ظاهر اخبر له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل د لوبغاړو په بلنه بیرته دې کمیټي ته ورغلی او هڅه کوي چې بیرته د ورزش په ډګر کې د افغانستان نوم لوړ کړي. له ښاغلي اخبر سره صفي الله ستانکزي مرکه کړې او په سر کې یې ترینه پوښتنه کړې چې دې مسلې ته په کتو چې د فهیم هاشمي په نوم هم د اولمپیک کمیټه موجوده ده، د دوی په مشرۍ د اولمپیک کمیټې تر کومه حده خپل مشروعیت ترلاسه کړی دی؟ نوموړی وایي
فکر کوم چې مشروعیت د حوال د خلقو اراده ی خارجي ملکونه هم بلخصوص د ورزش په کچه کې فدریشنو ته ګوري. تاسو کولای شئ چې د خپل دریاډو له طریق نه، خپل تلویزیون له طریق نه، هر فدریشن سره چې هغه پایه اساسی د ورزش د افغانستان تشکیلوي هغه سره مصاحبه وکړي، هغه ما انتخاب کو زبوس د هغه په خدمت کې.
ځینو فدراسیونونو ترمنځ لانجی دغه لانجی څنګه هواروي چې دغې لامل هتا ملي ورزشکاران په دوه دستو ویشل شوی؟
تقریبا یو هفته کېږي چې دغه لانجه حل شوی دی. دغه وو تاسو ګورئ د بوکس فدریشن دی، د دوی په مایس کې لانجه به وز دواړه یو ځای کې ناسلی دی، لکه ورور غوندې. د تکواندو په مایس کې مشکل وو حل دی، د وشو په مایس کې مشکل وو نن ورځ موږ غوښتلی دی چې انشاءالله حل وو. زه تاسو ته نور کوم چې د ځوانانو په مایس کې فصل دی نه مشکل نه ایجادېږي چې یو بل باندې ډز وکړي.
تاسو چې کله خپل وظیفه پریښوده څو کاله مخکې، دوه کاله مخکې، تاسو ویل چې سیاسي مداخلې موجودې دي، اوس هغه سیاسي مداخلې حل شوې دي که څنګه؟
خو تاسو هغه وخت وګورئ چې فوتبال قهرمان شو، سمدا فوتبال قهرمان شو په جنوب آسیا کې، په اول پلاو باسکتبال قهرمان شو، اکثریت فدریشنونه مډالونه راوستل. فکر کوم چې هغه وخت چې فوتبال را قهرمان شو، کرکټ را قهرمان شو، په دغه خار کې داسې شادي و چې ایس کلمه غوتا شو په دې وضعیت کې شاهد نه وو. او دلته سیاسي مداخله وکړه. ما په دې باندې پوهېده چې وخت چې سیاسي مداخله وکړي ادب زیم دل خاطر چې ورزش خراب نشي، ما خپل ځان مګوخه کو استعفا مو وکړه. و سغه سیاست مداران په دې باندې پوښوي چې هغه اشتباه کړی دی، زبایم چې هغه اشتباه کړی دی. اوس ورده خپل اصلي ځای نیسی، بیا زما تقاضا سیاست مداران ته دغه ده چې هر چیرته سیاست کوي سیاست وکړي او دلته به سیاست وي، پرې دې چې ورده خپل کار وکړي.
د 2014 کال اولمپیکي سیالۍ را نږدې دي، تاسو څه کار کړی دی؟ بل اخر ډیر کم وخت پاتې دی چې اولمپیکي خو ځلېږي.
زه خو یو وخت کېږي چې دلته راغلی یم. اول دغه لانجه را برا جوړ کو چې زمون کور سلامت به وسی، د ځوانانو په مایس کې نور جګړه نیوي، نور سیاسي خبره نیوي، نور قومي خبره نیوي. زه تاسو ته اطمینان ورکوم چې مونږ او زما ټیم ضربتي کار کوو چې زمونږ حضور ډیر ګرم وي په اولمپیاک او جنوب آسیا مسابقاتو کې.
د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټي نوی رئیس جنرال ظاهر اخبر و چې له ازادۍ راډیو سره یې مرکه کوله.
ازادۍ راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پرون له پناه غوښتونکو ډک اورګاډی د اوترش پلازمینې ته ورسید. په دغه ځای کې د 40,000 په شاوخوا کې ځایي کسان راوتلي وو چې د پناه غوښتونکو ملاتړ وکړي. دا په داسې حال کې ده چې اروپا د دویمې نړیوالې جګړې راپه دې خوا د لومړي ځل لپاره د پناه غوښتونکو له دومره لوی بهیر سره مخامخ کیږي. د اوترش په څیر هنګري هم د پناه غوښتونکو لپاره چې غواړي شمالي اروپا ته واوړي یو ترانزیت هیواد دی، خو وایي نو پناه غوښتونکو ته اجازه نشي ورکولی چې دغه هیواد ته ننوسي. ملالی بشیر په دې اړه جزئیات لري.
د پولیسو په حضور کې ګڼ شمیر پناه غوښتونکي چې ډیری یې ویزې هم نه درلودې د بوداپست د اورګاډي په تمځای کې راټول سوي وو او پرون ماښام په دغو اورګاډو کې د اوترش او جرمني پر لور روان شول. د بوداپست چارواکو پناه غوښتونکو ته اجازه ورکړه چې د اورګاډو له لارې په شمالي اروپا کې د خپلې خوښې ځایونو ته ولاړ سي. دغه پناه غوښتونکي له څو ورځو راهیسې په بوداپست کې په کمپونو کې اوسېدل. دغه اورګاډي د اوترش پر پوله د امنیتي تدابیرو له کبله د څو ساعتو لپاره ودرول شول. دغه امنیتي اقدامات له هغه وروسته کېږي چې تیره اونۍ د هنګري له پولیس سره نږدې په یوه لارۍ کې د څلورو کوچنیانو په ګډون د یو اویا پناه غوښتونکو مړي وموندل شول. پرون ماښام د اوترش په پلازمینه ویانا کې شاوخوا 40,000 کسان واټونو ته راوتلي وو او له پناه غوښتونکو سره د بد چلند پر وړاندې لاریون وکړ. په همدې حال کې حکومتي چارواکو په کلیسا کې په لارۍ کې د مړو شویو پناه غوښتونکو لپاره د دعا په مراسمو کې برخه واخیسته. په دغه لاریون کې یو برخه اخیستونکي رویټرز خبري اجانس ته ویلي: زه دلته ځکه راغلی یم چې دا خلک له موږ څخه د مرستې غوښتنه کوي او زما لپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې په دې اړه باید زیات کار وسي. په ساده توګه سیاست روان دی او زما په فکر د دې تر شا یو ځانګړی هدف دی. د فرانسې خبری آژانس د راپور له مخې شاوخوا درې لکه پناغوښتونکي سږ کال اروپا ته ننوتلي دي او دا د دوهمې نړیوالې جګړې راهیسې د پناغوښتونکو او کډوالو تر ټولو لوی سیل دی. د پناغوښتونکو سره اړوند مخ پر زیاتېدو کړکېچونو د سپتمبر د 14مې بیړنۍ غونډې مخکې د اروپا د 28 هیوادونو ترمنځ لانجې راپارولي دي. د لویدیځې اروپا هیوادونو مشران د پناغوښتونکو د مرستې لپاره د زیاتو هڅو غوښتنه کوي، خو د اروپا په ختیځ کې پراته هیوادونه بیا وایي دوی د پناغوښتونکو د سیل له کبله له ګڼ شمېر ستونزو سره مخامخ دي. د فرانسې خبري آژانس د راپور له مخې په هنګري کې د پناغوښتونکو چې ویل کېږي ټول د سوریې وګړي وو، د مړه کېدو په تور 15 مشکوک قاچاق وړونکي نیول سوي دي. په دغو نیول سوو کسانو کې څلور د بلغاریا وګړي او یو افغان دی.
خدیجه اسماعیلوه پرون د باکو محکمې ته وینا وکړه او د آذربایجان حکومت ته یې د ځپونکي ماشین نوم ورکړ. د باکو محکمې پرون د خدیجه اسماعیلوه د محاکمې بهیر بیا پیل کړ. په دې اړه به نور جزئیات د فرشتې جلالزئی په رپورټ کې واورو.
د محکمې لپاره د اسماعیلوه په بیان کې چې یوه کاپي ازادي راډیو ته رسېدلی لیکل شوي، د شرم ځای دی. دا څه ډول حکومت دی؟ ستاسې هره دسیسه بریالۍ نه شوه چې زما پر ضد د جنایي جرم دوسیه جوړه کړې. خدیجه اسماعیلوه د آذربایجان پر ولسمشر الهام الیف یو ور بیا تور پورې کړ چې په پراخ اداري فساد کې لاس لري او د انتقادونو د غلي کولو هڅې کوي. د دې مور المیرا اسماعیلوه پرون د محکمې د ودانۍ په وړاندې خبریالانو ته وویل:
خدیجه خانم تون ګردی شلری دیدی یوزه چقارتی اولارا چات.
خدیجه د خپل کار په اړه خبري وکړه، خو قاضي او څارنوالانو د هغې خبري قطع کړې. هغوی اجازه ورنکړه چې خبري وکړي، خو خدیجه د خپلې وروستۍ وینا پیغام او زیاته برخه څرګنده کړه. نو محاکمه وځنډول سوه. خدیجه اسماعیلوه په آذربایجان کې د ولسمشر الهام الیف او د هغه د کورنۍ د مالي معاملو او د آذربایجان په حکومتي سیستم کې د اداري فساد په اړه څیړنیز رپورټونه جوړول. دا تورنه ده چې مالیه یې نه ده ورکړې او له خپله نفوذه یې ناوړه کار اخیستی، او مخکې تر دې چې د محاکمې له لورې مجرمه وپېژندل شي د ډسمبر له میاشتې راهیسې زنداني ده. خو اسماعیلوه ویلي چې پر دې لګېدلي تورونه سیاسي اړخ لري. د خدیجه اسماعیلوه محاکمه د اګست په 1 پیل شوه. خدیجه اسماعیلوه ویلي: زه دا غندم چې د ولسمشر کورنۍ غلاوې کوي، په بهرنیو بانکونو کې ذخیرې جوړوي، مالیه نه ورکوي او له بهرنیو شرکتونو سره د خپلې شخصي ګټې پر اساس قراردادونه کوي. د باکو محکمې باید پرون د خدیجه اسماعیلوه د برخلیک په اړه پرېکړه کړې وای، خو دا کار تر ننه ځنډول شوی دی. مدافع وکیلانو وویل چې د دوشنبې په ورځ د محاکمې جریان ډیر له شدته ډک وو او څارنوالانو په پرله پسې ډول له قاضي غوښتنه کوله چې د خدیجې د خبرو مخنیوی وکړي. امریکا او زیاتو غربي دولتونو د آذربایجان له حکومت غوښتنه کړې چې ژر تر ژره خدیجه له بنده خوشې کړي. د آذربایجان پر ولسمشر انتقاد دی چې د خدیجې په څیر د مخالفانو فعالانو د غلي کولو هڅې کوي. د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ څه موده وړاندې اسماعیلوه ته د هغې د فوقالعاده فعالیت لپاره نړیواله جایزه ورکړه.
بلخوا یو شمیر اقتصادي پوهان په دې باور دي چې د منځنۍ اسیا د اقتصادي بحران وخت را رسیدلی. دوی د روسیې اقتصادي وزیر ته په کتو دا وړاندوینه کوي چې ښایي د منځنۍ اسیا اقتصاد هم له ستونزو سره مخامخ وي. د همدې موضوع په اړه د ازادي راډیو ترکمن څانګې چې په سیمه کې په آزاد لیک مشهوره ده یو بحث جوړ کړی دی چې اوسنۍ وضعه وڅېړي او دا عمومي چې دا وضعیت به څومره دوام وکړي. په فریبا ظاهر پرې رپورټ جوړ کړی دی. دا رپورټ
کله چې د تیلو بیې پر الویدو پیل وکړ او په 2014 کال کې د روسیې اقتصاد په خرابېدو سو، نو دا ښکاره و چې د منځنۍ اسیا هیوادونو لکه قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان به هم له اقتصادي ستونزو سره مخامخ کیږي. د اقتصاد پوهانو باور دادی چې د قزاقستان لخوا د خپلې کرنسۍ یا پیسو د ارزښت کمولو په اړه وروستۍ پریکړه او له بلې خوا د چین اقتصادي ځوړ د یوه داسې ناوړه اقتصادي حالت زیری ورکړ چې ټوله سیمه یې اندېښمنه کړه. دوی وایي تیر کال د روسیې د روبل بحران پر قزاقستان او ترکمنستان اغیز وکړ، خو وایي ډېر اغیز پر ازبکستان، قرغزستان او تاجکستان و، ځکه د دغو هیوادونو ډېر شمېر کارګر په روسیې کې په کار بوخت وو. د منځنۍ اسیا د مطالعاتو مرکز یو غړی لوکان سیشی وایي چې د دې سیمې هیڅ هیواد له دغه بحرانه نسي تښتېدلی. دی زیاتوي د اګست میاشتې پیښو دا وښودلی چې د قزاقستان او ترکمنستان حکومتونو د دغو نوي حالتونو لپاره چمتووالی نه درلود. ترکمنستان اوس مهال باید داسې پروژې پلې کړي چې میلیاردونه ډالر ارزښت لري، چې په هغو کې د کاسپیان بهیرې غاړې ته په ترکمن باشي ښار کې د لویو ودانیو بیا رغونه او هم نور میلیاردونه ډالر د آسیایي لوبو د پنځم دور لپاره چې په 2018 کال کې په ترکمنستان کې کیدونکي دي د تاسیساتو پر جوړولو لګېږي. خو د ترکمنستان عمده او تقریبا یوازینی صادراتو ته پکتو چې د طبیعي ګازو صادرول دي دا ښکاره نه ده چې دغه هیواد به څرنګه دغه پروژې پیل کړي. د دغو اقتصاد پوهانو په باور په وروستیو کلونو کې چین د مرکزی اسیا لپاره د یو مرکزی بانک بڼه غوره کړې ده او د پایپلاینونو او ترانسپورتي خدماتو په پیاوړتیا کې یې میلیاردونه پانګونه کړې ده. بلور چین د قزاقستان د تیلو او د ترکمنستان د ګازو یو لوی پیرودونکی بلل کیږي. نو ویل کېدای سي چې د منځنۍ اسیا هیوادونه اوس تر ډیره په چین پورې تړلې دي، خو داسې ښکاري چې په منځنۍ اسیا کې د چین د لویو لګښتونو ورځې هم په نږدې راتلونکي کې پای ته رسېږي.
دوستانو په همدې رپورټ سره ورسېدلو دوه نیمو بجو ته یو بیا پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له سلطان سرور نه اورو.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د افغان حکومت یو شمیر محدودو چارواکو د افغانستان شهرت ته زیان رسولی او دغه هیواد نړۍ ته د یو مفسد هیواد په توګه معرفي کړی دی. د غور ولایت د ابتدایي محکمې مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې د نامشروع اړیکو په تور نیول شوي هلک او نجلۍ د هیواد د نافذو قوانینو له مخې په درو وهل شوي دي. د نشئی موادو په وړاندې د مبارزې وزیر سلامت عظیمی د نشئی موادو د مخنیوي لپاره د دینی علماو پر رول ټینګار کوي. د خیبر ایجنسی په جمرود کې د وی حکومتي ودانۍ مخې ته نننی انتحاري برید لږ تر لږه درې کسه ووژل او څه د پاسه 50 تنه نور یې ټپیان کړل. د ازبکستان جمهور رئیس په خپل هیواد کې د کوم بهرني دولت پوځي اډو ته د ځای ورکولو احتمال لري ګڼي. ملګری ملتونه وایي د سپوږمکۍ تصویرونه ښیي چې د سوریې په تدمر لرغونی ښار کې یو 2000 کلن زوړ معبد نړول شوی دی. او چین د دوهمې نړیوالې جګړې د پای د کالیزې لپاره لویو مراسمو ته تیاری نیسي چې د پخواني شوروي اتحاد او آسیا مشران به پکې برخه واخلي، خو د لویدیځو هیوادونو چارواکي پکې ګډون نه کوي.
دوستانو خبرونه ملا ساده رادیو نو اوریدل کولای شئ چې د دې خبرونو تفصیل زموږ ویب پاڼه کې وګورئ. اسدی رادیو ډاټ کام مو د ویب پاڼې پته ده. زموږ خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفدول شپک نوی اوریدل شئ. د افغانستان په ګڼو خارونو کې د اف ام 5.5 زموږ خبرونه اوریدل کیږي. اوس هم څو اقتصادي خبرونه.
د سلام پاره نیکول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو خاوري. چین غواړي چې افغان سوداګرو ته د چین د ویزې ورکول په برخه کې اسانتیاوي رامنځته کړي. دغه څرګندونې افغانستان کې د چین سفیر کندهار ولایت ته د خپل دوه ورځني سفر پر مهال کړي دي. له کندهار څخه د ازادي رادیو خبري اروایي چې د چین سفیر له افغان چارواکو سره په کتنې کې ویل چې تر دې وروسته افغان سوداګر کولای شي له دعوتنامو پرته چین ته سفر وکړي او دوی ته د ویزو د ورکولو په برخه کې هم کومه ستونزه نشته. همداراز د چین سفیر د کندهار د برېښنا د امکاناتو د زیاتولو په برخه کې هم د چین د همکارۍ ژمنه کړې ده. د سوداګرۍ او صنایعو خونو چارواکي وایي چې په روان کال کې هند ته د افغانستان د پیازو صادرات زیات شوي دي. د دې خونو د صادراتو او صنایعو د پراختیا مسؤل میرزمان پوپل ازادي راډیو ته وویل چې په روان کال کې د افغانستان د 15000 ټنه پیازو حاصلات څخه 40000 ټنه یې هندوستان ته صادر شوي.
په کال دغه زموږ پیاز ډېر لوړ کته په هندوستان کې صادرات کیږي او دولت پاکستان کم مزاحمت او مشکلات ایجاد نکړي زمونږ صادرات ډېر زیات په هندوستان ته صادرات شي.
شغلی پوپل وایي د دې ترڅنګ هند هم 380 قلم افغاني واردات ته د ګمرکونو معافیت ورکړی دی. د کرنې او مالداری وزارت مسؤلین وایي چې په روان کال کې 50000 بزګرو د شولو د کرلو د څرنګوالي په برخه کې روزل دي. په دې وزارت ویان لطف الله راشد ازادي راډیو ته ویل چې تیر کال د افغانستان د شولو حاصلات 1500 ټنه و چې سش کال دغه اندازه زیاته ګڼل کیږي. د کرنې او مالداری وزارت چارواکي وایي چې دوی د هغو ولایتونو بزګرو ته بزري تخم او سره هم ویشل چې شولي او ورجې کړي. او د کابل په بازارونو کې افغاني د جنوب بهرنی اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 35 افغاني او 10 پوله، یو ایرو 2 افغاني، یو پوند 1 افغاني او 10 پوله، د اماراتو یو درهم 10 افغاني او 15 پوله، یو سعودي ریال 10 افغاني، ایزر ایرانی تومان 9 افغاني او در پاکستانی کلدارش 4 افغاني او 15 پوله.
دوستانو په همدې سره د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. اونیزو پروګرامونو ته راځو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. لومړنی اونیز پروګرام مو د انصاف په لټه دی. ورپسې ازادي او اوریدونکي وړاندې کیږي د انصاف په لټه.
انصاف پلټه کې
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کې روانه ورځ تیر شي او ناهیل به تخپل کوټه راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دوري خدای راستي کې زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې دغه خبرونه مو د خوست ولایت یو اوسیدونکو ته ځانګړې کړې ده. ډګروال علي شاه وایي له لسو کلونو را په دې خوا په داسې حال کې چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي امر ام په لاس کې دی، د یوې نمرې ځمکه په اخیستو پسې سرګردانه دی.
نوم یې علي شاه مندوزای چې خوست مرکز نه څلور اتیا کال چې ما د کرزي صاحب له امر واخیستې بې سرپناهي چې ما کور نه درلوده او همچنان مرحوم پتان صاحب فوقلاده امر راکړې چې یوه پروژه یوه نمره په بیبي پروژه کې ده ته ورکړې فوقلاده. په 2006 کال کې ارسل جمال شهید شو. ارسل جمال راغی هغې وویل چې هغه عریضې راوړې چې زه یې ملحظه شوت کړم. ما ته عریضې ورولې هغې ملحظه شوت کړې نمرې توضیح کړې. مدیر دی د مځکو د ویش مدیر ګلامي نومېده. هغې خپل ځان ته او نورو خلکو ته په پیسو سره نمرې ورکړې. هغه چې افشا شو هغه وتښتېدو ما اسناد هم ورک شول. د هغې هغه سره د ده د تېښتې سره په دغه وخت کې محمد طاهر صدرۍ تبدیله شو په وخت کې عبدالجبار نعیمي راغی. کمیسیون ما ته وویلې چې را شه د عبدالجبار نعیمي نه ملحظه شود راوړه. زه تله چې ما وغوښتل چې عبدالجبار نعیمي ته ورشم. په دوه میاشتو کښې ما ونشو کولی چې زه عبدالجبار نعیمي ته ورشم صوبې ته او زه ورسره وغږېږم. ما ته امر راکړي او وویل چې نه بالاخره د تاسو د انصاف په لټه کښې د پروګرام د لر نه زه عبدالجبار نعیمي زه وغوښتم. تاسو ورته وویلې چې دا وغواړه چې مشکل لري. زه ورغلم هغې ډېر ښه وضعیت هم ورسره وکړه. ما ته یې نوشته کړل تر راتلونکي پروژه کښې به تا ته نمره درکول کېږي. هغه نمرې چې د توضیح په حال کښې هغه خلاصې شوي وي یو سل درې نمرې وي هغه خلاصې وي او ما ته یې په راتلونکي پروژه کښې امر راکړه. زه منتظر وم. اسناد مې فعلا ټول مراحل مې طی کړي دي. اسناد فعلا په پروژه کښې د شوالي کښې ثبت دي همالته قید دي. اوس چې کله عبدالجبار نعیمي تبدیله شو یو پروژه چې دوی سکچ کړي وه او کابل ته لېږلي وو د منظورۍ دپاره هغه تر اوسه نه ده راغلي. مونږ منتظر وو. اوس حبیبي صاحب چې راغلی دی هغې نوشته کړي دي یو زرو یو سل دوه لمبر مکتوب دی پنځم د پنځمې میاشتې دیارلس سوه څلور نوي کښې چې هغه امرونه چې چا اخیستي دي هغه ټول به تل دي.
دغه امرونه چې تاسو ته یې درکړي په کومو پروژو کښې دي؟ خلک دغو پروژو کښې ځای پر ځای شوي او که نه؟
دغه نه 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 دغه پروژه چې نوي سکچ شوي ده او نقشه ترتیب ده خلاصه شوي ده دغه لېږل ده د منظورۍ دپاره کابل ته. دغه پروژه د سرحدي لیوا شاته یو سل درې نمرې توضیح شوي بلکې منده یو سل اته ویشت نمرې پاتې دي. د هغې نقشې او شیان یې کابل ته لېږلي دي. مونږ زه ورته منتظر پاتې کېږم چې کله راغلل هغه چې دما نمره راکړي. ما
اوس تاسو دا اندېښنه لرئ چې کوم امرونه یې چې درکړي یا چارواکو نه مو اخیستي باطل شوي دي؟
اوسب
مونږ د ډګروال علي شاه دغه ستونزه د خوست د والي له ویان مبارز زدران سره طرحه کړه.
والي شاه په نوم باندې کوم کس چې تاسو سره ټلیفوني اړیکه نیولې او د یوې نمره ځمکه په ارتباط یې خپله اندېښنه څرګنده کړې ده. زموږ د معلوماتو په اساس چې د نوموړي سره مو اړیکه ونیوله په 1943 کال کښې د وخت د والي مرحوم میراج الدین پټان څخه د یوې نمره ځمکې امر ترلاسه کړی و. ولې د هغو معلوماتو په اساس چې همدا اوس زما سره د شریک کړل دغه امر په ښاروالۍ کښې د موظف کمیسیون لخوا نه دی تېر شوی چې د هغې په اساس دې بالاخره ده ته تروپه ورکړل شي او بیا د بانک پیسې تحویل کړي او ځمکه دی د ده په نوم باندې ثبت شي. له هغې وروسته ده وویل چې بیا یې هم هڅه وکړه چې د نورو ولایت صاحبانو سره د سرپرست ولي طاهر خان صبري صاحب سره د هغې نه وروسته د نورو نویو نعیمي صاحب سره یې هم دا موضوع شریکه کړې او هغوی دا ژمنه ورکړې چې که په راتلونکي کښې کومه پروژه تر کار لاندې ولري ده ته به له سره نوی امر ورکوي او د یوې نمرې ځمکې مستحق به یې ګرځوي. خو تاسو پوهېږئ چې په خوست کښې زمکه کمی دی، رهایشی سیمه کمی دی، غوختون کی او تقاضا بیخی دیر الوار دن و پامدی اساس بند دی ولیتی در تا دیر استون بند خبر دا چی طولو تقاضا کون کتا دی دوی بخواخ ورد زمکه ورکری نمره دی ورکل چی خوبیا هم دا دی ولیتی دار پاستازی توب محترم ولی شاتر دار اتمنان ورکم چی کپوراتنون که کم رهایشی پرو جا دی جلتماب جمهور ری حکم پاساس بند دی پخوز که منظوری گی نمک با د ولایتي ادارې محترم مشرتابه ته د دغه ستونزه د دغه بېوزلي مشکلات حلزل او سرګردنۍ په نیخ په نیغ سره ورسوو او کوښښ به کوو چې د ده لپاره یوه نمره نوې نمره ځمکه ترلاسه کړو. ولې دا وخت په خوست کې رهایشي ځمکه نشته دی چې د هغې په اساس د محترم والی شاه سره مرسته وشي او د ده ځمکه هم په قانوني لحاظ باندې ځکه تثبیت شوې نه ده چې د ده یوازې د مرحوم رجدین پټان د وخت امر او لاسلیک ترلاسه کړی ولې نور نه د شاروالۍ له موظف کمیسیون څخه تېره شوې نه یې هم بانک ته کومه تعرفه وړي او نه یې هم د هغې تعرفو په اساس باندې کوم ټاکل شوی د ځمکې فیس دخل کړی چې د هغې په اساس دای د نمرې مستحق وګرځي. یعنې ده یوازې دا هڅه پیل کړې ده او دا کوښښ یې کړی دی چې د نویو والي صاحبانو نه نوی امر ترلاسه کړي او بالاخره نوې نمره ترلاسه کړي. خو دا مهال موږ کومه رهایشي پروژه ترلاسه لاندې نه لرو که په راتلونکي کې کومه رهایشي پروژه بیا هم وایم چې که د جلالتما جمهور رئیس د فرمان په اساس باندې منظوره شوه موږ به کوښښ وکړو چې د ولایتي ادارې مشرتابه ته د بېوزلي او حلزلې ورسوو تر څو دا په راتلونکي کې د یوې نمره ځمکه مستحق وګرځي.
دی وایي اسناد ټول مرایل طی کړي دي او هغه اسناد چې دای په لاس کې لري امرونه کوم امرونه چې اخیستي دي هغه ټول باطل شوي. دا مسله څومره واقعیت لري؟
وروره ما تاسو ته مخکې په خپلو خبرو کې یادونه وکړه د اسنادو مراحل هغه وخت مکمل کېږي کله چې د ولایت والي صاحب دته امر ورکړي هغه ځي شاروالۍ ته. په شاروالۍ کې شاروال صاحب یې رجی کوي بل اړوند موظف کمیسیون ته چې دا موظف کمیسیون د بېلابېلو ادارو څخه تشکیل وي په دې کې د امنیا قوماندانۍ څارنوالۍ د شاری پراختیا ښاروالۍ او د ولایت مقام په د ولایتي شورا په شمول باندې استازي موجود وي دغه ټول یې مکمل لاسلیک کوي. له هغې وروسته بیا بیرته د ښاروالۍ ریاست ته راجي کېږي. د ښاروالۍ ریاست دوی ته بیا یوه تعرفه ورکوي. د همغه تعرفې په اساس چې کله دی بند پیسې تحویل کړي نو موږ هغه وخت ویلی شو چې په قانوني لحاظ د ده اسناد او مراحل بشپړ شول. ولې دا چې د ده سره یوازې د پټان صاحب یا د هغې نه وروسته یو بل والي صاحب په وخت دغه امر موجود دی چې شاروالۍ ته راځي کړی دی دې ته موږ د مراحلو بشپړول نه شو ویلی او دا په قانوني لحاظ باندې خورا نیمګړی اسناد دي. دا چې وروسته ولیان صاحبانو هغه امرونه نقیض کړل دي علت یې دا نه دی چې خدای مه کړه یو ولي چې راشي د بل ولي په ځای باندې د هغه قانوني اسناد چې دي هغه مستردوي. دلیل دا دی چې په اوس وخت کې رهایشي پروژه شتون نه لري چې د هغې په اساس دې د ډګروال صاحب ولي شاه او یا د نورو ورته بېوزلو کسانو سره دې مرسته وشي. خو زه بیا هم تاسو ته ډاډ اطمینان ورکوم چې کله هم چې نوي پروژه دلته منظوره شي د ویش لړۍ پیل شي دا خپله د خود دی به ویني دی د موږ ته مراجعه وکړي موږ به ولي صاحب ته د داسې پراژ د عذر وړاندې کړو او د یو مستحق په توګه به ورته وړاندې کړو چې دغه سړی څو کله د نمرې په لټه کې دی تر څو د ته یوه نمره ځمکه ورکړل شي.
زدران صاحب د علی شاه خان غواړي یو ځل ولایت ته درشي او له والي صاحب یا مقاماتو سره وګوري تر څو ستونزه هواره شي. دا وایي چې دا ستونزمنه ده چې دوی بیا له والي صاحب سره وګوري. آیا داسې زمینه تاسو ورته برابرولی شئ؟
هر کله اول نه د خوست د ولایتي ادارې ټول ریاستونه دفترونه د همدې ولس د خدمت لپاره رامنځته شوي دي. د ټول ولس په وړاندې خپلې دروازې پرانیستي دي. یوازې والي شاه نه بلکې هر هغه څوک چې د ولایت په هره برخه کې ستونزه ولري مشکل ولري او د هغې د حل په لټه کې وي دي کولی شي په ډېر ډاډه زړه سره ولایت مقام ته تشریف راوړي د ولایت مقام نه نور اړوند ادارو ته تشریف راوړي. انشاءالله چې موږ د خپل ولس په خدمت کې یو او دا مهور دی دا مو ایمان دی چې هر هغه څه چې موږ ته د قوانینو په رڼا کې د اجازه راکوي چې د خپل ولس ستونزې حل کړو په هغې کې به هېڅ نه تنبلي او غفلت ونه کړو بلکې موږ مسؤلیت او مکلفیت لرو چې د دوی په وړاندې خپل رسالت او مسؤلیت ادا کړو.
کېدای شي چې دوی سره همکاري وکړي چې ولایت ته درشي او دوی راهنمایی کې یا لارښوونه یا سپارښتنه ورته وکړي چې کوم کارونه باید وکړي.
ما په ډېر واضح ډول سره تاسو را وویل چې د ولایتي ادارې ټولې دروازې د ولس په وړاندې خلاصې دي. نه یوازې چې د ولي شاه بلکې هر فرد چې مشکل ولري ستونزه ولري قانوني غوښتنه ولري دوی کولی شي په ډاډه زړه زموږ د دفترونو ته ادارو ته تشریف راوړي. انشاءالله موږ د دوی په خدمت کې یو.
دوی څه وخت درشي تاسو ته؟
کولی شي علي شاه ته زما د ټلیفون شمیره ورکړي دوی زما سره اړیکه ونیسي موږ یې په خدمت کې یو.
تاسو هم کولی شي خپلې ستونزې له موږ سره یوازې د شنبې او یکشنبې په ورځو طرحه کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 029 8 290 20.
آزادی او اوریدونکو جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم خوشاله يم چې بیا ستاسو د پیغامونو د خبرېدو وخت را ورسید د نن ورځې پروګرام د یو شمېر هغو دوستانو په خبرو پیلو چې د پوهنې او معرف په برخه کې خپل ستونزې شکایتونه او نظرونه را سره شریک کړي دي د خبرونې تر پیل د مخه دا یادونه کوم چې دا پروګرام د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي بلکې ستاسو د راغلو ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړیږي نور مونږ سندوم راځي ستاسو پیغامونو په پګړو وورو
برابر تقریبا یوته سبق نه وای تنخواه خوري او ما مشکل ده د وروره چې دغه معلمان هیڅ کې دغه د معلمان سره څنګه وروره کا دغه ما مشکل دی وسلام
عبدالسلام د پکتیکا ولایت نه خبره کوم دی خوشامن ولسوالي د پکتیکا ولایت خوشامن ولسوالي زه په تماس کې ما د ما دغه پیغام د وروره دغه د معرفت په برخه کې دغه د موږ علاقه ته چې دا څه مکتبونه دي خوشامن ولسوالي او بیل ولسوالي چې دي مکتبونه فعال شوي دي هیڅ مکتب نشته نه یو کتاب شته نه یو هلک شته نه یو ماجد شته نه یو شی شته د مکتبو پیسې روانې دي دغه مشیان چې موږ د هلته دي معنا که وکیلان صاحبان دي که رئیسان صاحبان دي که ولسوالان صاحبان دي او طالبان یې ګډې سره راباسي د خپل خپل تجارت سره جلا کوي چې هر کال په مکاور په راوځي هغه نیمه دا ول سوالان په جیب کې واچي نیمه وکیلان په جیب کې واچي نیمه پیسې طالبان ته ورکړي هغه په جیب کې واچي نه کتاب شته نه مې والخ تر اوسه سبق ویلې د نه یو خط ویلې د نه کتابونه سره غلي د پاور کم کتابونه په ګدامو کې پراته دي دا یو کتاب په ټول ول سوالي کې نه په ماجک کې سره نه په یو جی کې سره یو ځای خو مګا نه کتابول کال باندې لالي لې یو د شی یو مکتب د شی دی واغ بم په شمه یو شی نشته نو وروره دې ما دغه پیغام د شه دغه حکومت په پښتنه وکي چې اړنه دی وکي دغه ول سوالي چې دا مکتبونه ستا کنه ستا چې پیسې وروالي دا غي دا خاينان خوري والسلام
زانم خان زابل ولایت ساجل ولسوالی خبره کوم موږ معلمان دا ونه ستیږي چې تنخواه یې نه اخلي معلمان دې در بدر دي او د څو تر لاسمه زرنه ول شاګردان هم ناراضي نو د فایس کوم چې دا ټول مسئول چارواکي خبر سره د معلمانو ستونزو ته رسیدګي وکړي وسلام
السلام علیکم زاد غفور د کندهار ولایت معروف ولسوالۍ خبره کوم موږ د معروف ولسوالۍ کې یو مکتب هم نه دی فعال معروف تصویر الله یې لږ چې معروف ته یو سم هر تر واسي
والسلام السلام علیکم و رحمت الله و برکاته از عزیز رادیو کلکونگ سوز دا هیلو ارزو لرم چې ما پیغام از مز افغانستان و لولپور مشهران تا ورسوی دغه څنګه دا اله ده چې خپل اداري فساد کې ډیر بیغه وکي چې خپل اداري فساد ورکی اداري فساد مرادي خواته خپل پولیس باندې پام وکي خپل ورس ته فکر وکي ولس مو په یو نه کې لمبيږي ولس مو در بدر دی ټوک ټوک دی زهیر دی دا په کله ته ستزړه شي کې کله به سي مرهداني د هغه و غړي چې موږ په سر لاس نه سي مستې سره همکاري کو چې ولس خوشاله نه کی ولس سره کومه کول کی ولس سره همکاري ونه کی د ولس سر لاس ونه نه شي د ولس سره یو ساته فکر ونه کی هیڅ وخت دا دولت نه جوړیږي نه جوړېدای شي نه د حکومت کوي چې نه د حکومت به دی ولس وکي خپل اداري فساد ورکی په ځان اصلاح کی ولس له ځان خوشاله کی ولس د ځان کې د هم حکومت کوي شي هم ملک جوړوي شي تاسو خپل ټوک ټوک ملک مو بالا زیره وي د خپل ولس مو زیره وي د خپل کندیانو ما شفاهم مدیر فکر وکي نو نسای څخه ډیر ډیر مننه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
دوستانو زما دا پیغام هیله کوي چې لوړ مقاماتو ته ورسوي. د غزنی په ولایت کې د مقر په ولسوالۍ کې هره ورځ موږ د دې شاهدان یو چې د ملي اردو درې او څلور موټره تیل پروشانو ته ولاړ وي او تیل روباندې خرڅوي. بدبختانه چې دا هغه د فقر او د ملت په وینو باندې یو شی راغلی دی او بیا له دې ملت سره ډېر غټ خیانت کېږي. دا بېرته خرڅېږي د سو روپو په مقابل کې. هیله کېږي چې لوړو مقاماتو ته دا غږ ورسوي او د دې شیانو مخه ونیول شي. یوازې په دې ولسوالۍ کې نه، حتی په ټولو ولسوالۍ کې باید د دې مخه ونیول شي.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ. د آزادی راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې زما دا پیغام نشر کړي. زما د اشرف غنی صاحب څخه دا غوښتنه ده، دغه کوم تاوتریخوالی چې نن په افغانستان کې وجود لري، د دې یو غټ سبب او لامل دا دی چې کوم دولتي چارواکي په ولایتو کې، په خپلو ولایاتو کې په دندو ګمارل شوي دي. دغه دولتي چارواکي د پلار او د نیکه شخصي نظاوي د خلکو سره فعالي، د دولت په وایسته باندې، د دولت په اوږه باندې د هغو سره شخصي نظاوي فعالي، هغه په یو بل نامه باندې تورنۍ، د هغو کسانانو سره شخصي نظاوي فعالي چې هغه په دولت کې وایسته نه لري، په دولت کې قدرت نه لري. بې قومه خلک دي، مظلومان او غریبان خلک دي، ځمکې هم د هغو خلکو د لاندې کېږي، زور او ظلم هم پر هغو خلکو باندې کول کېږي، په مابس باندې هم هغه خلک نه نیستل کېږي بې معنی، بې پوښتنې، بې درویژنې. نو د اشرف غنی صاحب څخه مې غوښتنه ده، د هغه دولتي چارواکي چې په افغانستان کې په هر ولایت، د هر ولایت دي په نورو ولایاتو کې په دندو باندې وګماري، او هر ولایت دي د نورو ولایاتو د راوصل شي، نو به دغه قومي او شخصي نظاوي ورک شي. او که چیرې داسې عمل نورم جریان پیدا کړي، هغه بې قومه او بې وایسته خلک او چې په حکومت کې رتبه نه لري، نو هغه مجبوره کېته چې هغه د دولت مخالفینو سره یوځای شي. نور مو وخت نیسم. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت خمرجز خبر کوم. ډیر لس کاله کېږي دغه رئیس عمومي دلته کښېنول د خانیاغا په نامه دی، د ریاست تابعاري ده چې وروره ور مرجا ګرده وچه کړه، یو څک اوبه نشته. تاسې راشئ دا کوچني یاست، دا شنغزا کوهستان بلاکینو پر مخ یو څه څک اوبه نشته. هره ورځ په یوه نامو په بل نامو اوبه وچې برخره پېږه چې پر اوبو یې تجارت شروع کړی دی، د کانال پر اوبو، پر اوبو باندې د بوغرا پر اوبو، د هلمند پر اوبو تجارت شروع دی. وروره د دې دولت موږ بې زاري، دا دولت بې له فساده، بې له رشوته، بله یوه لار نه لري. په ګریچه راونه چې په یوه کې وشترینګ نشته، نه کول شته، نه شی سر پر پر سره سرور خلګي، یا بل ته وار نه رسېږي. وروره زه اوس دا څنګه اشرف غني دی چې ډول فساد رکوم، داسم تر ترکنځي در باندې توره شپه وغوړول. وروره دغه زما خبرې ورسوي. وسلام.
السلام علیکم. ما د ازادي راډیو ته دا غوښتنه ده چې دلته په ډر کې په ویش کې دا مالیه والا راغلي چې څلور پنځه مالیمان دي، که دغه والا چې ده مالیه چې ټولې د اووه سوه شپږ سوه دوکانه په دغه منډۍ کې دي، دا ته ارې ورته دی وایي چې درې درې زره افغانۍ غواړم، او موږ ورته وایي چې موږ وړو افغانستان بانک ته وایي، یا موږ ته دوی راکوي دا دا وزې خپلو کورو ته وړي، او که افغانستان په دفع کېږي دغه دپاره د مالیې وزیر دپاره زه دا غوښتنه لرم چې د دا تپوس چې دا دغه ته وسي درې درې زره افغانۍ پر هر دوکان باندې غواړي، په یوه منډۍ کې دا اووه سوه دوکانه دي. مبارکي حساب سره و موږ ته وایي چې موږ وړو افغانستان بانک ته وایي، یا موږ ته راکوي. ډېره مننه.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټول کارکوونکو اورېدونکو سلامونه وایم. افغانان او افغانستان هغه وخت پرمختګ کولی شي موږ د خپلو تولیداتو څخه ګټه واخلو، او د خپل هېواد تولیدات موږ استعمال کړو، نو هغه وخت بیا موږ د خپل افغانستان پرمختګ کولی شي. سوچ چې هر ملک چې خپل هېواد تولیداتو څخه خپل ولس ګټه اخلي، هغه رانیسي، هغه ملک پرمخ تللی وي. نو که موږ هم داسې وکړو چې د خپلو تولیداتو څخه استفاده وکړو، موږ به په راتلونکي کې پرمختللی هېواد وي افغانستان. او که نه وکړو، د خپلو تولیداتو څخه د بهرني هېوادو سره وړو، نو موږ به وروسته پاتې هېواد یو. دا دې وکړي چې ټول افغانستان د خپل هېواد د تولیداتو څخه چې کوم څه جوړېږي د هغه استفاده وکړي، چې خلک پر کار شي، نوې کارخانې جوړې شي، او پرمختللی افغانستان ولرو. وسلام. د خدای په امان.
السلام علیکم آزادی راډیو ټول کارکونکو ته سلام وړاندې کوم. سره سلام زما دا پیغام دی، زه شاه محمود استازی هرات ولایت ته خبرې کوم. موږ د لارې د امنیتي جګر په ازادي په لارې مغله کښته کوي، او طالب په نامه مو کښته کوي، د پولیس په جامه کښې مو کښته کوي، د ملي اردو په جامه کښې مو کښته کوي. موږ ډېر په ازادي ډېر په تکلیف یو. موږ د حکومت له چارواکو چې دا هیله ده چې دا د لارې د امنیت ونیسي، ډریوران بېچاران بېچارهګان کښته کوي، بیا یې ډېر سخت ظلمونه ورسره کوي، بیا یې وروسته کورو ته زنګ وایي چې تر 5,00,000 افغانۍ رالېږي، سړی بند خوسی کوي، تنه نو سړی وژنو نور. موږ چې ډېر په تنګ یو، ډېر په تکلیف یو، د موږ غمه باید حکومت وخوري او که نه خورې نه چې موږ بېچارهګان څه وکړو. د 10,000 په موټروانان دوی 5,00,000 افغانۍ اخلي، بیا ورې دوره ظلمونه ورسره کوي چې کتاب وکي اچوي، پسپس وکي اچوي. نور راته بېخي له خپله ژونده په تنګ یو. وسلام
آفرین. سلام علیکم، زه ملک شهزاده د فراه ولایت د فراه رود ولسوالي مطابق د جمسیل د کلي اوسېدونکی یم. ورا کدا یو پېشنهاد جوړول مقامات ته پېشنهاد ورسوم. زموږ پښتنو هر کې بابا بدوان سودا مواد پشلي دي، امونه پشلي دي، ټول چې ستاسو اوسېږي د شهرکو یو څه څه نشو په اخته راګرځه. دویم کوچنیانو مریضان دي، په لحاظ سره مقامات ته وایي د خرجیانو مخ وګرځوئ چې په نور باندې سامانه پاس موږ څه وکړو نو خواته ولاړ شو. وسلام.
مسلم یار خبرې کوم د ننګرهار نه. زما د چارواکو نه درخواست دی چې دوی دا پوستې یا هر څوک چې دا ټولې خرڅوي او چې غریب خلک دی، هغه په اردو کښې دي یا په ملي پولیسو کښې دي یا په سرحدیانو کښې دي، هغه غریبان پکښې مړي، بیا دوی 1,00,000 روپۍ ورکړي یا 500,000 والا مړی هم څوک نه راچتوي. غریبانان په دښتو کښې پراته دي. زما د دې نه هیله ده که چېرته تاسو نشئ ساتلی، همدغه پارچوانان محیط وطن خلک دي، همغه هلته راشي دوستم وګوره چې ټوله علاقه خپله پاکه کړه. په دې نور افغانستان کښې خلک نشته چې د خپلې علاقو ته پاتې یو له دې وطن حفاظت وکړي. السلام.
السلام علیکم، زه غواړم چې په هلمند کښې کراري راشي. د دغه هلمند خلک موږ غواړو که امنیت مې لرې چې که والي صادي که قومندان صادي داسې نه دي په دې کارونه نه کوي. دلته راشي هلمند خو مطلق نه ولده دي، د بل زامن دي جنګېر دي. په مساکلا کښې تقریبا 6,000 کسه کوي په شهادت رسېدلي. په نوزاد کښې که درته ووایم چې 200 په شهادت رسېدلي، هم پولیس رسېدلي د هغوی بلې خوا خو موږ صدرت نه معلومېږي. موږ غواړو چې که کراري راولي په هلمند کښې زاړه خلک دي ځای تر ځای کوي. موږ د دې څخه ډېر خوشحاله راشي رئیس جمهور صاحب څخه، د اشرف غني صاحب څخه، د ډاکتر عبدالله څخه. السلام علیکم. بله السلام علیکم.
بله السلام علیکم. زه حمدالله د هلمند ولایت ناوید ولسوالۍ نه ستاسو ته پیغام پرېږدم. موږ د ناوې په ولسوالۍ کښې دغه طالبانو هېڅ شتون نشته او ښه امنیت دی، او موږ د حکومت څخه دا هیله کول ته ښه پروژې راوړي او ښه کارونه وکړي. وسلام.
سلامونه نیکې هیلې او احترامات. صدیق الله د زابل څخه. زما د لوړو مقاماتو څخه دا خواهش دی چې په زابل کښې د بېکارۍ وجه زیاته ده او ځوانانو ته د کار زمینه مسایده کړي.
زه د یوسو د اډې د کلي نه خبرې کوم. زمونږ په کلي کښې برق راځي، اوس زمونږ د کلي مشران 3,000 روپۍ اخلي، نه پوهېږم چې دا څه شی اخلي، دا ډېر زیاتی دی. وسلام.
زه د غزني ولایت نه میرویس خان وردګ خبره کوم. زما د کورنۍ 3 تنه اطفال چې د 10 کالو عمر لري، د غزني ولایت په هزارګي سرنوالۍ هزارګي محکمه د هزارګي سرنوالۍ کښې په محبس کښې 2 کاله کېږي چې په زیرزمیني په زندان کښې اچولي دي. د دوی سرنوشت نه دی معلوم، د دوی حیات یې ور برباد کړو. د غزني په ولایت کښې په پښتنو باندې تجارت شروع دی د هزارګانو لخوا. دلته محکمه هزارګي، سرنوالۍ هزارګي، پولیس هزارګي دي. دا په دولت کښې ډېر فساد اوج ته رسېدلی دی. موږ شکایت نه اوري څوک. موږ هیله کوو د خبریالانو ژورنالستانو نه چې د غزني ولایت په پلانسۍ کښې د 2 حوزې اړوند ته مبس د اطفالو دی. په زیرزمیني کښې موږ اطفال ساتل کېږي او له موږ نه په وار وار باندې پیسې اخیستل شوي او نورې رانه غواړي. موږ هیله کوو له لایونامه له بینالمللي ټولنې چې د دې قسم فساد وحشت ظلم او کفر مخه ونیسي. وسلام.
دوستانو، ستاسو نظرونه، شکایتونه او ګیلې مو دته خپرې کړې. د خپرونه مو همدومره وه. تر بیا مو پر خدای سپارم.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ازادي رادیو د بی طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنوي او سیمایزو مسالو د بحث یوازینی مرجع ده.
با سلام و روز بخیر.